پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعته دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. من امید مرزبان اجازه میخوام. رضوان سلام.
ډیر زیات مننه امید مرزبان. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایی مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد لپاره ګټه نه رسوي. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا خانې کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل خیال پسترګونو غوري بلکې خپل همکاري وګڼي. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوري. خو په سر کې قسیم سولعمل د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. روسي چارواکي وایي چې د افغان حکومت له غوښتنې سره سم به په دغه هېواد کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. چینی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دوی یو شمېر پروژې په سمه توګه نه دي عملي سوي او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. ده هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر منتیسکی پرون په کابل کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل: د وی موږ تاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لرو. له همدې کبله موږ پریکړه کړې چې تاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسو حکومت غوښتنه کړې چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه ورکړې چې دغه سي وړیا مرستې به ورته برابرو. په کابل کې د روسیې سفیر دغه راز ویل چې افغانستان باید د سیالیو ډګر ونه ګرځي، بلکې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې باید د همکارۍ ډګر واوسي. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه یې په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر لی یوان چاو کابل ته د خپل سفر پر مهال دا خبره کړې ده. نوموړي د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس سره د یوې خبري کنفرانس پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پروژو پر اهمیت خبرې وکړې او هغه د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ګټورې وبللې. نوموړي په ځانګړي ډول د عینکو د مسو کان او په شبرغان کې د تیلو استخراج پروژې یاد کړې. د یو د اقتصادي پروژو په برخه کې زموږ ترمنځ همکاري شته، خو ځینې شی پرمخ ځي او ځینې نه. موږ غواړو تاسو شخصا دې برخې ته ژمن اوسئ او پاملرنه ورته وکړئ، په ځانګړي ډول د عینک د مسو کانو د تیلو د استخراج پروژې ته. هیله من یم چې وکولی سو دغه مسایل حل کړو تر څو وکولی سو د نورو پروژو په برخه کې پرمخ ولاړ سو. د عینک د مسو کان د افغانستان یو له لویو پروژو څخه ده چې له یو چینایي شرکت MCC سره د استخراج په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی، خو افغان حکومت وایي د 15 کلونو په تیریدو سره د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د بل ځل لپاره له دغه شرکت سره قرارداد نه لاسلیک کوي. د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي د زرګونو کسانو پر مخ د دې ولسوالۍ د لارو له بندېدو شکایت کوي. دوی سیمه ییز پولیس ته د کار مسؤل بولي. د دغې سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې سیمه ییزو پولیسو د 2000 کورنۍ لارې بندې کړي او څوک نه پرېږدي چې پر دې لارو تګ راتګ وکړي. خو د کاپیسا ولایت چارواکي وایي دغه لارې ځینې وختونه مرکزي سیمو ته د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د نفوذ د مخنیوي لپاره کېږي. الاسای د کاپیسا په ختیځ کې یوه نارامه ولسوالۍ ده چې ډېره برخه یې د طالبانو په لاس کې ده. د سیمې اوسیدونکي د حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډېریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اندېښنې داسې مهال کېږي چې پرون د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې یو قبایلي خبریال زمان محسود د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل سو. د 14 خبریال دی چې په دې سیمه کې د وسلوالو لخوا وژل کېږي. دغه راز د قبایلي خبریالانو د ټولنې مسؤلین هم د بریدونه د بیان پر ازادۍ برید بولي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. د خبریال زمان محسود تر وژل کېدو یو ورځ د مخه د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د چاپېداغو کسانو پر ضد ول سوي چې له دغه چې لدغه قاچاق سو کسانو څخه د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغه پاکستانی شبکې له لیبیا او ترکیه څخه د مدیترانې سمندر له لارې غیر قانوني کډوالو راته راوړل. اروپایي چارواکي وایي قاچاق برانو له دغو کسانو څخه سړي سر $14,000 ترلاسه کول. د امریکا او روسیې دوه جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوې. دا پلان سوې ازموینه د خوندیتوب د هغه نوي تړون له مخې ترسره سوه چې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوې وه. متحده ایالات چې د روسیې لخوا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ مخالفت کوي، په سوریې کې د روسیې پر هوایي عملیاتو انتقاد کوي. روسیې د سپتمبر له 13 نیټې څخه دغه هوایي بریدونه پیل کړي دي. په عین حال کې د امریکا او روسیې پوځونه په اکتوبر کې د خوندیتوب پر یوه پروتوکول موافقه وکړه چې په هغه کې دا هم شامل دی چې څنګه دوی کولای سي یو بل ته په نږدو سیمو کې د هوایي بریدونو پر مهال په خپلو کې اړیکې ټینګې کړي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال اندری کارتاپولوف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
сегодня в 11 часов утра по московскому времени
د یوې نن د مسکو په وخت تر غرمې د مخه یولس بجې د روسیې او متحده ایالاتو هوایي ځواکونو یو ګډ تمرین ترسره کړ چې په هغه کې په خطرناکو شرایطو کې د ځمکنیو قواو سره د هوایي ملاتړ عملیات وازمویل. د روزنې په ترڅ کې موږ د دوو عملیاتي ډلو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې، همکارۍ، اداري او خبرتیا په څیر د مسایلو څرنګوالی ازمویلی وو. پنټاګون وایي پرونی ازموینې درې دقیقې وخت ونیوي او د سوریې په جنوبي سیمو کې ترسره سوه. روسیې هم دغه عملیات ګډ پوځي تمرینونه بللی دي، خو پنټاګون له دې نوم سره د حساسیت په ښودلو ویلي چې دې کار ته پوځي تمرین نوم ورکول سم نه دی، بلکې هغه یوه ازموینه وه. او د دې مهال روسي خبر ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرنۍ اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسلوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر په 16 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب سوه. دغه قانون بهرنیو اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد له مخې به د اوکراین له وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پروشینکو له دفتر څخه په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې په دې قانون سره به د اوکراین د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ سي. په اعلامیې کې د همراغلي چې په پوځ کې د بهرنیو اتباعو په ورګډېدلو سره به د اجباري عسکر نیولو کچه هم راکمه سي. دغه کار د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې د جنګېدو لپاره ترسره کیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له محمد قسیم سوالمل څخه واورېدل. د افغانستان اجرائیه رئیس د چین د مرستیال ولسمشر سره په کتنه کې له پیکینګ وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په افغانستان کې د سولې ثبات په برخه کې رښتینې همکاري ته وهڅوي. په روانه خپرونه کې دا هم وویل چې په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا باید قانع شي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګو ونه ګوري، بلکې یو همکار یې وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په مختلفو ډلو د طالبانو ویشل کېدل به د سولې پروسه ستونزمنه کړي.
په دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه او اهداف د هغوی مخې ته بیایي، ډېر مشکلاتو او جنجالونو سره به اخته شي.
په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. او د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1,000,000 کسان په مخدره موادو روږدي دي. بلخوا د ولس استازي وایي چې مخدره مواد د داعش او طالبانو په څیر د افغانستان لپاره زیان رسوي.
زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت، د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتر دي.
د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راديو په اف ام سل اشاري 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي د سیمې ټول هیوادونو باید په دې پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخص خو له چین یې وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې او ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره تر لیدو وروسته هغه سره په یو ګډ خبرې کانفرنس کې وکړې. په همدې حال کې د چین مرستیال ولسمشر هم له افغانستان سره تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د مرستې ژمنه وکړه، خو وایي افغانستان باید د بیلتون پالنې سره د مبارزې په برخه کې له چین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
دا لمړی ځل نه دی چې افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د چین رول اساسي او مهم بولي او دغه هیواد د سیمې په سطح د تروریزم په وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس په کابل کې د چین له مرستیال ولسمشر سره د لیدو پر مهال تروریزم او بیلتون پالنه هغه ګواښونه وبلل چې د سیمې هیوادونو ورسره مخامخ دي او د دې ستونزې په هواري کې د چین رول رغنده وبله. عبدالله عبدالله په تیره بیا له چین څخه وغوښتل چې له افغانستان سره مرسته وکړي تر څو ګاونډیان یې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دغه هیواد لاس ونیسي او همکاري ورسره وکړي.
People's Republic of China as a country which has helped us.
دوی وایي چین د یو داسې هیواد په توګه چې په سختو تاریخي پړاوونو کې زموږ سره مرسته کړې ده، اوس هم کولای سي زموږ سره کار وکړي څو د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد د خلکو د هیلو په پوره کولو کې چې ثبات، سوله او پرمختللی افغانستان ته همکاري وکړي.
Developing Afghanistan.
که څه هم شغلی عبدالله د کوم هیواد نوم وانه خست، خود اجرایي ریاست ویان عبدالرحمن رحیمی تر کنفرانس وروسته خبریالانو ته وویل چې عبدالله عبدالله د چین له مرستیال ولسمشر سره په پرونیو خبرو کې وویل چې پاکستان د سختریزو وسلوالو لپاره پناهځایونه جوړ کړي او د تروریزم په ملاتړ سره ملکی وګړو ته تاوان رسوي. شغلی رحیمی د عبدالله په حواله وویل چې چین باید پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت په وار وار پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوره کې سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او په افغانستان کې د هغوی د خونړیو بریدونو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه نه مني او وایي دوی په خپل هم د تروریزم قرباني دي. بل خو د چین مرستیال ولسمشر لی ان مندارین په همدې کانفرنس کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د چین لیوالتیا ته اشاره وکړه، خو په همدې وخت کې له افغانستان څخه وغوښتل چې د بیلتون پالنې په برخه کې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی زه له دې سره موافق یم چې د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې باید همکاري لا ډېره سي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان حکومت د بیلتون پالنې په وړاندې د چین له مبارزو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه راز چین هم لیواله دی چې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. چین په پرله پسې ډول د هغه څه نه اندېښنه لري چې دوی په لویدیځې سیمې سینجیانګ کې افراطیت او بیلتون پالنه بولي. په دغه سیمه کې چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کلونو کې د ناکراریو له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي. چین د افغانستان له امنیت سره په مرسته کې په حقیقت کې د خپل هیواد ثبات لټوي. د چین مرستیال ولسمشر پرون د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د شپېتمې کلیزې په مناسبت کابل ته سفر وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم له نوموړي سره د لیدو پر مهال وویل چې چین د افغانستان د سولې د راوستو لامل دی.
و امریدل چې افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر وایي د سیمې ټول هیوادونه باید په دې حقیقت پوه شي چې د تروریزم ملاتړ د هیڅ هیواد په ګټه نه دی. عبدالله عبدالله د کوم هیواد نوم وانخست، خو له چین څخه وغوښتل چې د افغانستان ګاونډیان په دې متقاعد کړي چې د سولې، ثبات او پرمختګ په برخه کې د افغانستان لاس ونیسي. نوموړي دا څرګندونه تېر ماښام د چین له مرستیال ولسمشر سره په کابل کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت غواړي چې د ناټو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګه ونه ګوري، بلکې خپل همکار وګڼي. د روسیې سفیر پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې هیواد یې په افغانستان کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لري او حتی یو سرتیری به هم د افغانستان په خاوره کې پښه کېنږدي. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد یو باثباته، بېطرفه او له تروریزم او نشه یي موادو څخه پاک افغانستان غواړي. الکساندر مانیتیسکي پرون ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت په تېره بیا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د روسیې د وړیا پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وایي روسیې هم دغه غوښتنه منلې او اوس د دوی مشران دغه وړاندیزونه ارزوي. نوموړي ټینګار وکړ چې روسیه په افغانستان کې قرارګاه نه غواړي او د هغه هیواد سرتیري به هم افغانستان ته ولاړ نه سي. دی وایي ځینې اوازې شته، البته ستاسو په هیواد کې د قرارګاه په اړه، خو دا ټولې ګنګوسې دي. موږ په دې اړه ستاسو له حکومت څخه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې. دوهم دا چې زموږ مشرانو قاطع پرېکړه کړې چې یو سرتیری به هم په افغانستان کې پښه کښېنه ږدي. الکساندر مانیتیسکي زیاته کړه، لویدیځ او ناټو 14 کاله په افغانستان کې حضور درلود خو ونه توانېدل خپل هدف ته ورسیږي او تروریزم مات کړي. دی وایي له بده مرغه تروریستان اوس هم په دغه هیواد کې په تېره بیا په شمالي برخو کې فعال دي. د روسیې سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې کې همکاري ته چمتو دی، خو ټینګار یې دا و چې لویدیځ باید روسیې ته په افغانستان کې د خپل رقیب او سیال په سترګه ونه ګوري. مانیتیسکي زیاته وي په خپل افغان حکومت او د افغانستان خلک کولای سي پر لویدیځوالو فشار راوړي چې افغانستان باید د سیالۍ نه بلکې د همکاري ډګر سي. دی وایي موږ حاضر یو ستاسو په هیواد کې له غربیانو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو. له همدې کبله تاسو او افغان حکومت باید له لویدیځو هیوادونو وغواړئ چې افغانستان ته د سیالۍ د ډګر په سترګه ونه ګورئ، بلکې مرسته وکړئ چې په دې ځای کې زموږ همکاري بیا پیل سي. د روسیې سفیر په دې اړه چې پاکستان څومره د افغانستان په بحران کې مسؤول دی وویل، البته داسې دعوی کېږي چې تروریستان د اسلام آباد له لوري حمایه کېږي. په دې کې د شک ځای نشته چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل وروسته ټولې دغه تروریستي ډلې د افغانستان لوري ته ولاړې، په تېره بیا د افغانستان شمال ته. دغه روسي مقام زیاتوي چې ادعا کېږي د تاجکستان، ازبکستان او د چچن وګړي په افغانستان کې فعالیت کوي او د ده په خبره روسیه غواړي په دې اړه اسناد ترلاسه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. لویدیځ ورځپاڼو او خبرونو په غور ولایت کې د وینچلۍ د څنګ سراولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو خبره کړه، بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. د میرر ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د 19 کلنې رخشانې څنګ سراول یو بوګنوونکی عمل بللی دی. د غور لوړ بچ مقامات ورځپاڼې ته ویلي رخشانه ورسلاغي څنګ سار شو چې هغه له 3 کلن محمد ګل سره له کوره وته. په ویډیو کې ښکار کیږي چې له رخشانې څخه راتاو کسان هغه په غټو ډبر ولي. د میرر ورځپاڼې زیاتوي په دې ویډیو کې ښکاري چې رخشانه چغې وهي خو د ډبر وشتون کې د هغې جړه له پامه غورځوي او د ډبرو ګزارونو ته دوام ورکوي. د مطلب لیکوال وایي یو شمېر کسان د رخشانې د سنګسارولو پیښه له نږدې څخه په خپلو موبایلونو کې ثبتوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز هم پر خپل انټرنیټ پاڼه په غور ولایت کې د دې نجلۍ د سنګسارولو د ویډیو په اړه چې د لومړي ځل لپاره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خپره شوه مطلب خور کړی دی. خپرونه لیکي په دې ویډیو کې ښکاره کیږي چې یو نجلۍ په یو کنده کې د شاوخوا خلک پرې د تیګو ګزارونه کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د دې ویډیو په 150 ثانیو کې د 19 کلنې رخشانې چې له یو هلک سره د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار شوې ده چغې اورېدل کیږي. خبرونه د افغان چارواکو له قول لیکي چې زورواکو رخشانه سنگسار کړې ده. د مقالې لیکوال د غور د والی سیما جوینده له قول وایي چې رخشانه د طالبانو د سیمې د ملایانو او جنگ سالارانو لخوا وشل شوې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د غور ولایت له چارواکو څخه په نقل لیکلي چې د انجلۍ د هغې د رضا خلاف لومړی یو زوړ سړي ته واده شوې وه. میرمن جوینده دې خبرونې ته ویلي دا لومړی ځل دی چې د غور په مرکز کې یو انجلۍ سنگسارېږي. دا خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه هم اوري. د افغانستان د سولې اعلی شورا وایي چې په څو برخو د طالبانو وشل کېدو په افغانستان کې د سولې پروسه ستونزمنه کړې ده. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دا ستونزه ممکن د خبرو اترو پروسه لا اوږده کړي. په همدې حال کې ځینې افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د دوی داخلي ستونزه ګڼي، خو وایي چې دا کار به وسلوال طالبان هم کمزوري کړي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو او د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافاتو د سولې عالي شورا اندېښمنه کړې ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د یوې او بلې ډلې لخوا د بیلو مشرانو د ټاکل کېدو موضوع د دوی ترمنځ د نفاق نښه ده. ښاغلی قاسمیار وایي چې په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدو د سولې لپاره د دوی دوامدار هڅې به هم له ستونزو سره مخ کړي. دی وایي په څو برخو ویش دا ستونزه جوړوي چې کله یوې ډلې سره روغه جوړه وشي بیا به هغه بله جنګ ته دوام ورکوي او دغه کار د سولې مزه له منځه وړي. په همدې ډول دا موضوع هغه تلپاتې عدلانه او جامع سوله چې موږ یې په لټه کې یو ټکنۍ کوي. تازه داسې راپورونه خپاره شوي هغو طالبانو چې د ملا اختر منصور مشرۍ سره یې ستونزه لرله او هغه د خپلې مشرۍ لپاره وړ نه ګڼي ملا محمد رسول د خپل مشر په حیث ټاکلی دی. ویل کېږي چې د مخالفو طالبانو مشر ملا محمد رسول د طالبانو د رهبرۍ شورا پخوانی غړی او د طالبانو په رژیم کې د نیمروز د والي په حیث یې کار کړی دی. په همدې ډول ځینې نور راپورونه وایي چې ملا منصور دادالله د ملا اختر منصور د مخالفې ډلې یعنې د محمد رسول لومړی مرستیال او شیر محمد منصور بیا د دویم سیال ټاکل شوی دی. افغان کارپوهان د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر دا ډول ستونزې د دوی داخلي اختلافات ګڼي. ودیر صافی وایي په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل به دغه ډله کمزوري کړي او ممکن ډېری افغان حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي.
نو که دوی یو رهبري ولري دا دوی په ګټه ده، نظر دې ته چې دوه رهبري ولري، او که دوی تقسیم شوي اوسي او هر یو بل خارجي هیواد په هدایت باندې کارونه اهداف دغوی مخې ته بیایي، نو دوی ډېر مشکلاتو او جنجالونو سره به اخته شي او ډېر زر هېڅ امکان نه لري چې دوی خپل هدف ته ورسي.
ځینې نور کارپوهان بیا په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د پاکستاني استخباراتو کار ګڼي. وایي چې اسلام آباد غواړي په دغه کار سره په افغانستان کې د سولې پروسه سخته کړي. د دغو کارپوهانو په وینا دا کار به د سولې خبرې اترې له ځنډ سره مخ کړي، ځکه د دوی په وینا د خبرو اترو یو مشخص ادرس به نه وي معلوم. دوی د جمهور رئیس په هغه پروګرام ټینګار کوي چې باید د سیمې په کچه اجماع جوړه شي تر څو افغان حکومت ته د سولې په برخه کې د ستونزو د پاسه نورې ستونزې جوړې نه شي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړیو د جوړولو انسټیټیوټ پرانستل شو. له دې انسټیټیوټ سره به د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو مؤسسه تخنیکي مرسته وکړي. د دې مرکز د پرانستلو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو ویل چې یاد مرکز به په هیواد کې د معلولینو ستونزې کمې کړي. د جیپور د مصنوعي غړیو د جوړولو د مؤسسې مشر هیله وښوده چې دا مرکز افغان معلولینو ته معیاري خدمتونه ترسره کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د معلولینو ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده او هر ورځ په جنگونو او طبیعي پیښو کې د دوی شمیر زیاتیږي، د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په کابل کې به د معلولینو لپاره د بدن د مصنوعي غړو د جوړولو انسټیټیوټ د معلولینو ستونزې کمې کړي. په کابل کې د هندوستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې په مرسته افغان معلولینو ته د مصنوعي غړو د جوړولو یو انسټیټیوټ پرانستل شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیالې جمیلې افغان د یاد انسټیټیوټ د پرانستلو پر مهال وویل د دې انسټیټیوټ فعالیتونه به د هیواد د معلولینو ستونزې کمې کړي.
انسټیټیوټ که امروز فعال میشه، ما میخواهیم در آینده یک انسټیټیوټ
دا انسټیټیوټ چنن فعالیږي. هیله ده په راتلونکي کې نور هم پراخ شي او د ذهني بینایي او نه اوریدلو په برخو کې هم معلولینو ته خدمات وړاندې کړي، او هڅه کوو چې په انسټیټیوټ کې د سیرنې یوه څانګه هم فعاله شي.
د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د یوې تفاهمنامې له مخې چې د دې وزارت او د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې ترمنځ لاسلیک شوی، د جیپور مؤسسه به په کابل او هندستان کې د دې انسټیټیوټ متخصصین روزي او هم به له انسټیټیوټ سره د اړوندو موادو او ماشینونو مرسته کوي. د هندستان د جیپور د مصنوعي غړو د جوړولو د مؤسسې مشر ډاکټر مهتا وویل هڅه کوي چې دا انسټیټیوټ د تخنیکی وسایلو او مسلکي پرسونل لپاره د دې جوګه کړي چې په هیواد کې دننه د معلولینو ستونزې هوارې کړي.
in Kabul and one more city, and we provided
mush pakhwa tar di 15 kampuna pa Kabul aw nur sharuno ke laral che so zara masnavi ghadi mo pakke jor khadi aw di institute sara pa pawariya thoga de navi technology maslaki personal de rozalo aw de masnavi ghadi aw de mawad aw mrasta wakru aw pa pam ke da che har kal zuro malulino ta masnavi ghadi tayar kru
راپورونه وای په افغانستان کې د سکم سلويخت کلن جنگ په دوران کې سباندې 1 میلیون کسان معلول شوی او سرنګه چې نامنی پکې وس هم روانه ده هر ورځ پکې د معلولینو شمیر زیاتیږي په دې اړه ویل کیږي چې افغان حکومت او بهرنۍ مؤسسې نه دي توانېدلي چې دغه ټولو معلولینو ته مصنوعي غړي آماده کړي افغان معلولین وای دا ډول مرکزونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي یو معلول سید حسین صداقت آزادی رادیو ته وویل
په 1983 کال کې مستقیما د روسانو سره په مخامخ جګړه کې د ملا په اومه فرقره کې لګېدلې مو دواړه پښې مې ترې فلج دي او معلولیت غرنۍ منطقه کې زیات وجود لري او دا یو مرکز کفایت نه کوي په کار ده چې په هر زوم کې یو لوی لوی مرکز جوړ شي معلولین ډېر دي او خدمات کم دي
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هر کال په زرګونو معلولین هڅه کوي چې ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي او ځانونو ته مصنوعي لاسونه او پښې جوړې کړي کارپوهان وایي د هیواد په روانو جنګونو د ماینونو په چاودنو او طبیعي پیښو کې اوس هم خلک معلولیږي او حکومت ته پکار ده چې د روانې ستونزې حل ته د بهرنیو مؤسسو مرستې جلب کړي
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اورېد افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 1 میلیون کسان په مخدره موادو روږدي دي خو دا شمیره مخ په زیاتېدو ده سلامت عظیمي دا څرګندولې د سه شنبې پر ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه خطرناک بولي رحمت الله افغان پی رپورټ لري
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي بلکې د نړیوالې ټولنې افغان حکومت او د خلکو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي سلامت اعظمي د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابي غونډې ته وویل چې له دوی سره کافي بودیجه نشته چې د مخدره موادو په لمنځه وړلو کې مصرف کړي
زه منم چې نن ورځ له 1 میلیون څخه زیات معتدین ځوانان لرو له 1.5 میلیون څخه زیات کسان شته چې له مخدره موادو څخه استفاده کوي چې په دې کې ښځې هم شته
اغلې اعظمي زیاته کړه چې د افغان حکومت د هڅو له امله روان کال د کوکنارو په کښت کې 19 او د تولید په برخه کې 40% کموالی راغلی په هیواد کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید قاچاق او په نشه یي توکو د ځوانانو رګد کېدو سناتوران سخت اندېښمن کړي دي مشرانو جرګې په دې اړه عمومي غونډې ته د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزیران او همدارنګه په کورنیو چارو وزارت کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مرستیال وربللي و خو له سلامت اعظمي پرته نور دوه افغان چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د مشرانو جرګې غونډې ته حاضر نه شول د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې له لارو او کوڅو څخه پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو کمپاین دوام لري او دا مهال نږدې 10,000 کسان راټول شوي چې په اړوندو مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي پرله پسې مهاجرتونه بیکاري د مخدره موادو د زیانونو په اړه کم معلومات او په هیواد کې د مخدره موادو کښت تولید او قاچاق په نشه یي توکو د سلګونو زرو افغانانو د روږدې کېدو علتونه بلل کیږي چې دا ستونزه ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې ده په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د افغانستان لپاره مخدره مواد له داعش وسلوالو مخالفانو او نورو تروریستي ډلو څخه زیات خطرناک بولي د دې جرګې غړی ګل احمد عظیمی وای که حکومت او اړوند وزارتونه د مخدره موادو ستونزې ته جدي پامونه کړي نو امکان لري چې پر مخدره موادو د افغانانو روږدې کېدل په یو ناورین بدل سي.
دولس یا دیالس کاله مخکې زموږ معتادین سل زره کسان وو، اوس تر یو میلیون زیات سي. د یو کړندارې د یو پالیسي نشتون دا په خپله تباهي ده. زه فکر کوم تر داعش، تر د حکومت د مخالفینو، تر تروریستي ګروپو د دې معتادینو زیاتېده او موجودیت خطرناکتر دی. ولی په هر کور کې چې یو معتاد وسي هغه کور ورسره تباه دی.
د نړیوالو احصایو له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو زیات مخدره مواد تولیدوي او په دې برخه کې د تیرو څو کلونو هلو ځلو لکه څنګه چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې دي او افغان حکومت نشي کولای چې پر ضد یې مبارزه په یوازې توګه پر مخ بوځي. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي تر څو د هیواد د کوکنارو له کار او مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه وژغورل سي.
تاسی زمون غگل ازادی راڈیو اور ازادی راڈیو پا منزنی سپا یو زر دو سو شپگ نوی پا طول افغانستان او طول سیما که ده سهار لونه ده مخام ترو بچو پوری اوری دلشای ده خپراونه پا دو همه برخه که ده انصاف پلاته که او ازادی او اوریدون که اونیس پروگرامون اوری خو اوس قسیم سولامل در تا ده مهم و خبرنو لندی زرانده که وی
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په پام کې نه لري چې حتی یو سرتیری په افغانستان کې اوسي. خو وایي د افغان حکومت د غوښتنې سره سم غواړي د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. الکساندر مانیتسکي پرون په کابل کې خبري غونډې ته دا څرګندونې وکړې. چین وایي په افغانستان کې د دوی ځینې اقتصادي پروژې په سمه پر مخ نه دي تللې او له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د لا ډېرې پاملرنې او جدي ژمنې غوښتنه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې په خیبر پښتونخوا کې پر خبریالانو د ډیریدونکو بریدونو له کبله اندېښنه ښودلې ده. دوی له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولنډ کې 90 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. د امریکا او روسیې دوی جنگي الوتکې د سوریې په هوایي حریم کې د 8 کیلومتره واټن په لرلو سره د یو بل له څنګه تیرې سوي. دا پلان سوي ازموینه د خوندیتوب د غنوي تړون له مخې ترسره سو چې د عملیات پر مهال د ټکر د مخنیوي په هدف سوي وه. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې بهرنی اتباع کولی سي د دغه هیواد په وسله والو ځواکونو کې دنده ترسره کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کې ربانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکه
نوم می عجیب محمد آصف د ولایت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ باشنده يم. سید
حاجی صاحب کدار ته وای چې ستونزه مو څه ده؟
زما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سید د عبدالتراجی ریاست محترم معارف دې ته موافقه ورکړي او چې عبدالتراجی پرسونل دی ولسوالی چرخ چې ده سید خصوصا مدیر معارف و مدیر لیساس دا دواړه دې ته مقصد ده په اینو آن سید په قلم پردازی کوي له دې څه نه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي. دا ماته معلوم ده خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکې که نن سبا دا مشکلات حل کېږي. آخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي څرنوالي سره معرفي کوي چې دا علت څه شی ده. دا سړی د دې وطن نه ده، د دې خاورې نه ده، دا تابعیت د تشکیلې د دې نه لري، څه جرم لري، څه مشکل ده. خو دا جرم یې ده چې مثال که دا وطن ته راشي، دا خپل وطن کې خدمت وکړي، دا خاینین په دولت کې یا مثال په وسه کې معرفي کوي. له دې له وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي، د دې له وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي شي. ټوله معرف ټوله پرسونل په دې باندې خبر ده. خو ما په داسې په شکایت ګویامې دې ته نه دی ویلی، ډېر په انسانیت، ډېر په پسته خوله. زما زوی تللی ده، له دوی نه مقصد د موافقه راوړی ده، دوی ورسره موافقه کړی ده ریاست د معرف. دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده صاحب په قلمستران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی، خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد ده یو دلیل ځوان ته پیدا کړی ده، مقصد ځوان خلاص کړی ده. داسې کسان یې له ګردیز نه صاحب راوړی ده، د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده. دا مستند صاحب داسې. او دومه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري، درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده. ولې د خلکو حقوق خوري؟ چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې دا خلک مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي، بل کوي بل کوي، اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي. دی مجبور ده چې د دې نه غلاوه سر ووهي، دی مثال هر شی چې د دې نه شي. دا خاینان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعد
فکر کوي چې دوی نیبانی کوي.
درې واره صاحب، درې واره ما خپله په موټر کې سپور کړی ده، ریاست ته مې وړی ده. همده مدیر قاسم صاحب، همده زوی مې لیږلی ده، ورته ویلی ده په عذر ما ورته ویلی ده چې وسله دا د ما زوی څه کار وکړي. خو دا څوارلس پنځلس کاله یې زحمت ایستلی ده، ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي؟ ما سره په موټر کې سپور شوی ده، ما ته فریب ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم داسې کوم. مثال خو دا حکومت داسې ده، تشکیلات داسې ده، د تشکیلات مې به راغلی که تشکیلات راشي اول د تاسو ورځې شاملوم صاحب. همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو وړه تر ریاسته پورې تېتللی یې. د ما خو که ګر چې مسؤول ریاست معرف نه ده، خو د دوی موافق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معرف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب.
د حاجي محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریک کړه. ښاغلی ستانکزی هواري ته سینه وهي، خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هره ولسوالي وي د فساد شتون ردوي. اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو. او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو. هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي، هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي. نو زه خې حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې، ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرره کړو، بیا دی هلته تدریس نه شي کوی. نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي، زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو.
بله ښاغلی ستانکزی، داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندې اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې. آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلی دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف؟ البته که لیدلی مو دي اقدام شوی دی، او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې؟
اصلا د فساد مسله زه په ټولو ولسوالیو کې ردوم، ځکه یې ردوم چې د یو ورور کار چېرته ونیسي، بیا هغه همدغه لنډه لاره یې دی چې په یو ادارې باندې یو ادعا کوي یا په تور پرې پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. یو چا کار به قانوني لاره به نه لري، هغه به نه کېږي. دوی تمه د دې لري چې باید کارونه یې وسي، خو قانوني مشکلات به وي په هغه لاره کې. نو چې د هغه کار هغه ونیسي، وروسته له هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته. شاته چې څه مشکلات پیدا کېږي، اوس خو د تلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلیر ساعته خلاصوي او په زمن کې موږ سره په تماس کې شي مونږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بله مننه سره جی صاحب. نو څه فکر کوی په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او ځي خپل ولسوالۍ ته مدیریت ته مراجعه کوي او وایي چې نه مقرر دي، په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم، وبه ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده، ځکه چې مونږ هر کال بستونه لرو، بستونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه، کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معارف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحانات دي، یا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابۍ نه یې اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابۍ اخیستي کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس پلته نه وي ورته، کېدای شي داسې داسې مشکلات وي پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي، زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، د حاجی محمد آصف په شان ستاسو ستونزې هم د زړه په غوږونو اورو، او د حواري لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دې شمېره په پیغام کې راولیکئ: 0992390 40. بیا ځلی 0992390 40. ژوند مو بې ستونزو. ستاسو کوربه اجمل تورمان.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې د وروستیو نامنیو په اړه دي. البته د یادونې دي چې دا اونۍ د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښي دي، او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د وروستیو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی، و اوریدونکو په ځخ پیل کوي، وروسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت له دیراوت ولسوالۍ د لوړ دی ځا کسه معلم قدیم خبره کوم. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ دی ځا خلک ډیر په عذاب اخته دي، دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي، او په ټوله پسلونه یې په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي او تر غورځي یې دا وانونه او دغه واته پوستې ټوله راټولې شوې دي چې سمسلاخ دي، وکم کوچ دي، وسیګزای دي، وخرابه ده، وکنجاک دي، کښته ګرځي دي، کښته دي ازاک دي، دا ټوله پوستې راټولې شوې دي د صالح خان په وطاک نه نوتلې دي، یو ځای دي، نه راوځي، نه جنگ وسره کوي، نه شي کوي، وروره بالا خراب طالبان متناسب علا د دیو طالبان سلګه د منچکا په مابین کې مفاصله نشه، دا نقشه دي بالا پس کرام کې پر دامو باندې ناری ورته وي، وروره نه جنگ کوي، نه شي کوي، موږ د جمهور ساتو دا دي چې دغه یاد د خپل پوستې دا ودانې پوستې په اوس راي کې دي، یاد په دې باندې د یلمند ورو پر غاړه دي، او یاد یو تر اوځي سم دم جنگ دي وسره کې طالبان دي سواخ یو خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د منډان یو وس ولا او فاطمه دي سو دا دی وښینې کې ما شو پلي دي دا ټول د جسام چې مشه دي سې دي وروره نه دا مليان او پرېږدي وروره چې نه وبواله شي هغه وڅ ولا بیا چې ان کې پاته دي وروره وس لوې ولو کې نه پرېږدي تکام پر کې لازمي دا د لوړ مقامات صدا هله ده دي وروره په دغه کې وکزام دي د رئیس جمهور و کې دا مشران دي وروره و کې چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي دا شندار به در دي وروره ټول ټکور دي وسلام.
بله السلام علیکم. زه اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه. اوس دا دی پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان، تاسو زموږ پیغام ژر تر ژره نشر کړئ په تدوی کې چې دا ټول دولتي چارواکي واوري، او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او ځوال طالبان د داش سره روان دي، او ولایت خبره ولاړه د نو مشیر ولاړ په داس رژیم. السلام علیکم او پیغام مصطفی. بله السلام علیکم. زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم. وسلوال طالبان
سیر سیمه ونیول اوس پر بشرام باندې ورل سوي ولایات ورغلې دي. دا حکومت خپله پوستې ورل کوي، دا څنګه کار دی؟ او ملکیان یې په خلاص کړل او چارواکي دې وژل کېږي، دغه ته دوی پام نه کوي. موږ د دولت صدا هیله ده چې ژر تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوالو طالبانو سره ونیسي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ولې د سترګو لیدلې حال درته وایم. کوم مشکل چې و درته کوم جنګونه چې وایي هغه ټول ختم دي. اوس دا ګړې کوم مشکل نشته، امنیت دی. کوم مشکلات چې وه امنیتي ځواکونه ورته راغله، ټول مشکلات یې له منځه یووړل. د باباجي په سیمه کې جنگ شروع دی، ډېر شدید جنگ. د کندوز چند د هلمند په سیمه باندې نه کوي که د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي، اوشتي امنیتي ځواکونه را واسي، که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت. چې د کندوز په رکان کې جنګي بمباري کیسې وملې له فوجیانو حکومت په خوږی خو اوشتي اول له سره څخه چې دوی خپل فوجو دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز عبدالولی خاکسار د هلمند د مارجی د ولسوالی څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم. ګور پر موږ بدل دی، جنگ شروع دی، دا په دواړو خواو ته په ناراضی زموږ په کورو کې مشتی ګور دا زموږ پیغام نور مقامات ته ورسوي او نشر کړي. والسلام د ازادي رادیو.
السلام علیکم. زه هوی خالد ده هلمند لشکره تخصص په تمامیت کې ما زه ابوان حکومت څخه هیله ده غوډه چې دا لشکره د خلکو ده سبب وجود خلکو سره مرسته وکړي دې ته صح خیر دی. او سلام.
د هلمند اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې کړې دي. لکه چې تاسو صبح هم په راپورونو کې اوریدل وی او دوستان مو هم ویل چې په هلمند کې د تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې شوې دي. سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراري دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ام د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د وروستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په ګډه په وورو
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګه هغه ولسوالۍ د نادالی او ولسوالۍ د کرش وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نوه خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه، څو ورځې مخکې د ناکراریو رپورټونه وو، اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته کم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او داسې لنسه زه تاسو سره خبرې کوم. زموږ عملیاتو قسمت د مارجې قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
ولی سب د بې ځایه شو خبره کېږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمو نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناکرارۍ پکې روانې دي بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دېره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک بل کورونا هغه مناطق چې دښمن له غوځه فایرونه کول اندښتونه کول هغه بې ځایه شوي دي. څه غوته موږ تدابیر لرو خاص کوم کنه ورسو ان شاء الله. او داسې چې په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک له ښارونه له ولسوالیونه له مرکز نه بېځایه شوي.
ولی صاحب په نورو ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزو سره مخ وي عموما له مرکز نه کومک غواړي او مرکز نه کله ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګیلي او شکایتونه هم رامنځته کیږي، تاسو چې دغه ځایونو کې له ستونزو سره مخ وي په ځانګړې توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولی د د مرسته در سره کړی دا دغلته اوس کافی ځواکونه لري چې دا د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي.
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او ښه قطعات لرو. ضرورت د دوی لپاره نه اوس موږ مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند وروستیو پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو دا خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه در واورو چې پر نورو مسایلو غږېدلي، لکه د بیکاری ستونزې، د ژمي پر رسېدو سره د بې ځایه سویو کورنیو ستونزې چې دوی د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي البته، او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکوو چې د تېرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرسته غواړي. په ګټه به وغور.
السلام علیکم. محمد ولی مدیرمند ولایت می تماس ولای دی. دا کالداری د چارواکو می دا غوښتنه ده. دا کالداری باید بند شي. پاکستان څه په مخ نه دی کړی. پاکستان هر شی دا باید ټول شیان بند شي. دا ډیر ظالم ملک دی. غوښتنه می دا د چارواکو چې دا کالداری بند شي.
هلو السلام علیکم. زه آزاد بای کار کوم ته ټول نورانی کوم جمعان اسرائیل در زابل ولا افغان ورسوالی ما خاکی افغان ورسوالی ما صدر اف ایران کی ما کارونه نست تاکید ما دا خبر از سبایت دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړي بیا د افغانستان ته کار پیدا کی موږ ټول افغانان در بازار مسافر یو نو اندوالا نو افغانستان کې موږ اندوالا نو کو نو خدای په امان.
السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی د ولایت ننوی د ولسوالۍ اختلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو. کارونه دلته ناسته موږ د هغه لوړو مقاماتو ته ورسو اوس د خټې ډېرې ارزانه دي. تو هغه کارونه ناسته د خټو کارونه نه پیدا کېږي. یو کارګر یو ورځ سل روپۍ نه پیدا کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زه د کندهار ولایت څخه د نمی نایز خبره کوم. عبدالرحمن نمیږم. کاروبار نسته، پیسې نسته، داسې یو د در په در یو څنګه نسه ماجر راغلی یو دغسې یو نسو کار راکوي سار لاړ شو برچوک ودرېږو ماښام دغسې را شو. نه د ورو روپۍ لرو، نه د غوړو روپۍ لرو، نه د سرای کریا لرو. زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده زمغه و دغه ته دی لږ پنګونه وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینه. لکه څنګه چې درې ورځې کېږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځي د معلمانو د نشتون له امله تر سوي تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه ده کړی. او درې ورځې کېږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځي تر سوي او شاګردان ګرځي د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته. ده باید چې دولت او لوړپوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مهاجرین چې دغه پشترو د ګرانی ګنجي آباد بلا بلوک د پرارو دا جنګو د لاس بشتراګان راغلي درې بداره دي. یم دیرالی صاحب نو دغه بچرګان دلته کومک نه کوي. د مهاجرینو سره کوي چا واسطه درلوده شی ورکوي که چا واسطه نه درلوده هغه دې نه مري. نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دغو غم وخوري دغه مهاجرینو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بچرګان. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام جو د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام پرځم ورځ ازادي کې چې د افغانستان دولت د لوړپوړو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالفو مسلو طالبانو و مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه د لاسه د ښو خلکو چې نه سرپنا لري نه یو کم شی لري ټول وشنه اسمان ته ویخ ته یو کوچنیان پراته دي ټوله سینه او بغل شوه. اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی. طالبان په ولسوالۍ کې پراته دي. څاکه نشته، څوکې نشته. که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنگ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې، یا دې تر شا شي چې موږ د خپل بېچاره کوچنیان خپل وهدو او خلو او خپل وضعیت ورسو. په قرآن دې مې قسم شو درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پرته یو او شنه اسمان ته څومره دي نه نور مونږ داسې نه بغل دي ټوخی په ګرځې بالا نه دوا سه نه درمل سه نه ډاکټر نه هم شي دغه پیغام دې ورودو ازادۍ ته موږ غریب بېچارهګان خلکو یو په هېڅ هم انځور نه رسېږي فقط انتظار چې دوی به کله یوه خوا ماتېږي یوه خوا به درسېږي. وسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعض هیوادونو په کچه حاله په نورستان کې هم د زلزلې شدت ډېر زیات و. په نورستان کې هم مالي او جاني تلفات ډېر زیات اوښتي دي. خودش په مرکز پارون کې 13 کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونو دیوالونه هم نړېدلې دي. همدارنګه د نورستان په عوامه ولسوالۍ کې هم تر دېرش متولیه خپورې کورونه نړېدلې دي. بانډي او کلیوالو سیمو ته غځېدلي سړکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضې ولسوالۍ نه تر اوسه حالات نه خبر نه یو، ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات په سمه توګه کار نه کوي. کامدېش، غټګمټال او منډول ولسوالیو ته امکان لري چې په دغه ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالي او ځاني تلفات اوښتي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نظرمان دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې زیانمنه او بېکوله شوي دي هغوی سره د هغوی ژوند ښه والي ته وجې ضرورت سره مرسته وشي. وسلام ډېر په احترام.
ہلو السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د علسه ولسوالی نه خبرې کوم. مالی سره محترم علسه کې زلزله شوه د ډېر خلکو د تعاون سره دی او کدا دولت حکومت دی باید مستحقین سره کومک وکړي. د سن نشي چې حکومت براشي کو به سړي بورانی او پیسې به بل سړي جب کې دي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. زمزله کې کچه کورونه د چاتا ټول چاودېدلې دي او غرو کې واوره سوي ده، ډېر زیاته یخنی ده. خلک له کورو وتلې دي، باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي. په دې اړه ساوی ډېر مضبوط دي، کچه میلې ټولې تللې دي، مالی تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عزت الله منوالم کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کوم زلزله شوې تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدید باران شوی و او د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا 300 کورونه په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي غږېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو. له همدې سره د خپرونه هم پای ته رسېږي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، یوه یادونه کوم، هغه دا چې دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. بیا هم موږ ته زنګ ووهي او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تپاته یو هزار شتنا او زب تپاته یو هزار شتنا زبط پاتا یا کزار شکنا